د مازیګر څلور بجې شوې. احمد چبر یم، دا ساجی راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړی. السلام علیکم. په دې خبرونه کې وړاندې د سولې په اړه د ولسمشر اشرف غني څرګندونې لرو چې د په وینا اتحاد افغانان واقعي سولې ته رسولی شي. پاکستانی ترهګرو ته مو د هند سریاعظم له خبرداري هم خبرو، خو لومړی خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سیمه ایز همغږۍ او همکارۍ له لارې د تروریزم پدیده له منځه تللی شي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر له مرستندوی هیوادونو غواړي چې په افغانستان کې له بېځایه شو خلکو سره مرسته وکړي. او د هند صدر اعظم ګواښ کړی دی چې د جمو کشمیر د پرونی برید غچ به واخلي. خبرونو تفصیل: افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سیمه ایز همغږۍ او همکارۍ له لارې د تروریزم پدیده له منځه تللی شي. ولسمشر غنی دا څرګندونه نن د جرمني په مونشن ښار کې د ترکیې د دفاع له وزیر حلوسی آکار سره په کتنه کې وکړې. د جمهوری ریاست د اعلامیې له مخې د ترکیې دفاع وزیر ژمنه وکړه چې هیواد به په مختلفو برخو په ځانګړي ډول د افغان پولیسو د روزنې په برخه کې خپلې همکارۍ ته دوام ورکړي. افغان ولسمشر او ورسره پلاوی یې د مونشن په نړیوال امنیتي کانفرنس کې د ګډون په خاطر په جرمني کې دی. د غزنی چارواکي وایي په دې ولایت کې وو وسلوال طالبان وژل شوی دي. د غزنی د والی وایان عارف نوری نن ازادي راډیو ته ویل طالبانو ته دا تلفات پرون په قرباغ ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو د بی پیلوټ الوتکو په برید کې اوختی دي.
او د مشکې په کله کې د وسوالو پر دوه ډلو هوایي بریدونه ترسره کړي دي چې اووه تنه وسوال مخالفین وژل شوي دي. چې په وژل شوي کې یو مهم قمندان چې د نصرت خالق په نامه یادېده، په غزني کې د وسوالو مخالفینو مدافعي فعالیتونه هم ترسره کول پکې شامل ده.
دا غزنی د والی ویاند وی په دې برید کې ملکیانو ته زیان نه دی رسیدلی. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد دا پېښه تاییدوي، خو وایي چې په برید کې یوازې د دوی دوه وسلوال وچل شوي دي. د کډوالو او راستنیدونکو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی له مرستندوی هیوادونو او نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې له بېځایه شو خلکو سره مرسته وکړي. ښاغلی بلخی نن ازادي راډیو ته ویل
میخوایم از تمامی کشورهای دوست و همکار و مؤسسات و دونرا تقاضا میکنیم که یک توجه خاصی بکنن. همین آخرای زمستان است انشاءالله که کدام حادثه پیش نیاید.
نوموړي وویل سږ کال په افغانستان کې د ناامنیو او وچکالۍ له امله شاوخوا 50,000 کسان له خپلو سیمو بېځای شوي دي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي د نوي ډیلي تر کنټرول لاندې کشمیر کې پرونی ځان وژونکی برید په سختو ټکو غندلی او ګواښ کړی دی چې هند به د دې برید غچ واخلي. ښاغلی مودي نن په نوي ډیلي کې د دې برید قربانیانو ته د درناوي په خاطر د دوه دقو د چوپتیا تر مراسمو وروسته وویل د وی ز غواړم تروریستانو او د هغوی ملاتړو ته وایم چې ډیره لوی خطا مو کړی ده، لوی بای بای پرې کړی. د هند بهرنیو چارو وزارت پاکستان د جیش محمد سخدریسی ډلې چې د پرونی حمله مسؤلیت یې منلې په ملاتړ او د دې ډلې مشر مسعود اظهر ته د خوندي پناه ځای په ورکولو تورن کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې پرونی انتحاري حمله د اندېښنې وړ بللې ده او د هغو هندي رسنیو او چارواکو څرګندونې رد کړي دي چې په دې برید کې پاکستان دخیل بللی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله دا برید غندلی دی او د هند له حکومت مت اول سره خپل خواخوږي شریکه کړی ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي هر یو پیسې چې ایران ته ورسیږي په ورانکاری لګیږي. هغه دا خبره د ازادي راډیو له فردا څنګه سره په یو ځانګړي مرکه کې په وارسا کې وکړه. د پولند پلازمینه وارسا داونه د امریکا په نوښت د یو لوی کانفرنس کوربه و چې بحث یې په ایران او منځني ختیځو. پومپیو وایي د وارسا د غونډې هیڅ ګډونوال د ایران په ګواښونو سترګې نه دي پټې کړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د ازادي راډیو له فردا څنګه سره په دې ځانګړي مرکه کې د منځني ختیځ د اکثر لانجو جرړې ایران وبله.
We think any money that goes to the Islamic Republic of Iran will end up
They way mung fikr ko har paisa chi Iran ta warasigi akhir baad Qasim Suleimani plus warshi aw pa shararat bay walagwi Qasim Suleimani de Iran de sipahi pasdaran de Quds dale mashr de chi po Suria ke gan Afghanan ham de Fatimin pa chowkat ke jang ta astawlidi da mutahide alato de barani chira wazir khagli Pompeo tingar wakar chi America de Iran de regime de chalan badle dal gwaadi aw pa de pohigi chi de Iran khalak da kar der kha kawlashi او د روسیې په سایبیریا کې د استوګنې په یوې ودانۍ کې له چاودنې له امله لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي دي. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت وایي چې دا چاودنه تېره شپه د طبیعي ګاز له امله شوې ده او ودانۍ ته هم زیان اوښتی دی. د تېرې جنوري میاشت په 14 نیټه د روسیې په روستوف سیمه کې د طبیعي ګاز یوې چاودنې 15 کسان وژلي وو. دغه راز د 2019 کال د پیل په ماښام د روسیې د اورال په غرنۍ سیمه کې یوې چاودنې 9 کسان وژل چې د چارواکو په وینا د طبیعي ګاز له امله وه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 نیمې په ټول افغانستان کې اوري.
میتوانیم با وحدت و یک پارچگی و عزم ملی و جنگ و ناامنی نقطه پایان
د افغانستان ولسمشر رشتون سولی ته در رسیدو لپاره د افغانانو ترمنځ پر یووالی او اتحاد ټینګار کوي. وړاندې د دې څرګندونو جزئیات در سره شریکو. ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس د لسکونو هندي پولیسو پر وژنه خواشینی څرګند کړې. خو د هند صدر اعظم نریندرا مودي ترهګرو ته سخت اختیار ورکړ او ویل چې ترورستانو خورا لویه تیروتنه کړې.
وہ بہت بڑی غلطی کر چکے ہیں, بہت بڑی قیمت ان کو چکانی پڑے گی.
پو کنڑ کے دو اوبو پر ذخیرو او بندونو کار روان دے.
دا نوې پروګرام چې ډېر ښه پروګرام دی, په دې سره به دا اوبه ذخیره شي په علاقه کې, خپل کویان به بهتر اته دغسې چینې به را زرغونې شي.
د ایران په اړه د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو سره د ازادي راډیو د ځانګړې مرکې جزئیات هم درکو او د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ستاسو په غږ ثبت شوي پیغامونه خپرو. د افغانستان ولسمشر وایي په افغانستان کې د شوروي اتحاد د پوځونو د ماتې یوازینی علت د خلکو یووالی وو او اوس هم په یووالي کېدای شي تلپاتې سوله ټینګه شي. اشرف غنی دا خبره په هغه ویډیوي پیغام کې کړې چې نن له افغانستانه د شوروي پوځونو د وتلو په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې خپور شو. د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش او اجرایی رئیس عبدالله په دې غونډه کې د هیواد له سیاستوالو وغوښتل چې د ملي یووالي د حکومت په چوکاټ کې د سولې هڅې ترسره کړي. تفصیل له کابل د خان محمد سین په راپور کې.
له افغانستان نه د شوروي پوځونو له وتلو 1.5 کال وروسته افغان چارواکي وایي چې افغانستان نن هم د تاریخ په یو حساس پړاو کې دی او د سولې د ټینګښت لپاره د خلکو یووالي ته اړتیا ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو ویډیوي پیغام کې چې د دلوي پښپګويشتمه له افغانستان نه د شوروي پوځونو د وتلو د 1.5 کلیزې په مناسبت جوړې غونډه کې خبر شو ویلي چې دغه بریا د خلکو د یووالي په نتیجه کې ترلاسه شوې او نن هم همدغه سي یووالي ته اړتیا ده.
آنچه در آن زمان موجب پیروزی ما گردید,
څه چې په هغه مهال زموږ د بری موجب شو, پر خدای ایمان او په سپېڅلې لاره کې د خلکو یووالی وو. موږ نن بیا هم د تاریخ په یوه برخه لیک جوړونکي پړاو کې یو او کولای شو په یووالي او کلک هوډ جنگ او ناامني ختمه او رښتینی سولې ته ورسیږو.
ولسمشر د شوروي پوځونو پر وړاندې د خلکو جهاد یو لاسته راوړنه او د تاریخ یوه برخه بلل ده. شوروي پوځونه له سباند 9 کلونو وروسته د 1983 لمریز کال د دلوي په 26 له افغانستانه ووتل. په هغه غونډه کې چې د جمهوري ریاست پارک کې جوړه شوې وه, حکومتي چارواکو او ځینې جهادي سیرو پکې له افغانستانه د شوروي پوځونو په وتلو خبرې وکړې او د افغانانو بریا یې پر باطل د حق بریا وباله. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د سولې روانه پروسې او حکومت جوړونې ته اشاره وکړه او ټینګار یې وکړ چې د سولې پروسه باید داسې مدیریت شي چې هیواد مو وروسته ستون نه شي.
هیچ پروسه صلح بدون حضور دولت افغانستان
د سولې هیڅ پروسه د افغانستان د دولت له حضور پرته هیڅ پایلې ته نه رسیږي او شاته به پاتې وي. په دې قضیه کې مو لخکیلو اړخونو هیله ده چې د افغانستان د دولت په غیاب کې د مشروع استازي په توګه دغه پروسه تعقیب نه کړي.
د ټینګار وکړ کوم کسانو چې د موقت حکومت د طرحې غږې پورته کړې مونږ شاته وړي او هغو چې د جنگ ډول وهي باید سولې ته حاضر شي. په جوړې ناسته کې اجرایی رئیس عبدالله هم د جهاد پر لاسته راوړنو او له افغانستانه د شوروي پوځونو په وتلو خبرې وکړې. ویل د افغانستان د سولې په مسایلو کې باید لاسته راوړنې خوندي وي. خاغلی عبدالله وبل حاضر دی چې د سولې په خاطر له خپلې څوکۍ تیر شي. د ورته غوښتنه له سیاستوالو هم وکړه.
توقع ما از سیاسیون این کشور همیست که
د هیواد له سیاستوالو مې هیله ده کوم څه چې زموږ تر منځ ګډ دي پکې یو له بل سره باید مرسته وکړو، او په کوم ځای کې چې مشروع رقابت یعنی انتخابات دي هلته رقابت وکړو، او انشاءالله همدغه مسله به د افغانستان د مسایلو حل وي.
په دغه غونډه کې د مشرانو جرګې رئیس او جهادي شخصیت عبدالهادي ارغندیوال هم د سولې د طرحې لپاره د حکومت د هڅو ملاتړ څرګند کړ. وی ویل ټول باید د حکومت تر چتر لاندې د تلپاتې سولې لپاره هڅې وکړو.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په کونړ کې د سیلابونو د مخنیوي لپاره په خوړونو او درو کې واړه بندونه او د اوبو ذخیرې جوړې شي. د غره لړۍ له مخکې په یو شمېر سیمو کې پیل شوې چې ښه نتیجه یې ورکړې ده او خلک ورته خوشحاله دي. په دې اړه له کونړ د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري له نور تفصیل سره.
د کونړ په یو شمیر درو او خوړونو کې د سیلابونو د مخنیوي او د اوبو ذخیره کولو لپاره چک بندونه جوړ شوي او د نورو د جوړولو هڅې کیږي. خلک وایي دغه بندونه او د اوبو ذخیرې ځکه زیاتې ګټورې دي چې ورسره به له یوې خوا د سیلابونو پر مهال د اوبو شدت کم کړي او د بل لوري به د اوبو ذخیره کېدو سره وچ شوي کوهیان، چینی، کاریزونه او خوړونه بیرته تاند او د دوی د اوبو کموالی ستونزه به هواره شي. په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انجینر انعام الله ساپی ازادي راډیو ته وویل په ټوله نړۍ کې ځمکې لاندې او په سیندونو کې اوبه د کمیدو په حال کې دي. په روان لمریز کال کې د اوبو د کمی له امله په کونړ کې دهقانان وچکالۍ ځپلي دي. دوی غواړي چې په راتلونکي کې د وچکالۍ او د سیلابونو د راوتلو مخه ونیسي، نو په هره دره کې یې د اوبو ذخیره کولو دپاره د چک بندونو جوړولو پلان ترتیب کړی او په یو شمیر ځایونو کې یې دغه بندونه جوړ کړي هم دي.
سا کالی منگا دا کرنی وزارت دا انکشافی بودی جی پا مت بانده 1500 متر مکابه چه دیم پا چلور ولسوالیو کی جوڑ کرده ده چه دیره برخی پا دنگام ولسوالی کی ده، چون که تاسو دنگام معلومه ده چه دا طبی منابی و دا پلاوی و دیر استراتیجی که ولسوالی ده و دا دیر وزا پل شوا دیر وچکالی آلتا موجوده و
هغه وای په کوم ځایونو کې چې چک بندونه او د اوبو ذخیرې جوړې کړي هلته د ځنګل د بیا احیا لپاره هم شوراګانو ته د نیالګیو د روزلو قوري ورکړي دي.
نو زمونږ فعالیت یوازې تر چک ډیمو پورې محدود نه دی. په کوم ساحو کې چې موږ چک ډیمونه جوړو یا په غرنۍ ساحو کې تاسو به کتلي چې موږ بعضې ذخیرې د اوبو جوړې کړلې، نو د هغې سره سره موږ نهالشانی کړې ده او ترجیح دې ته ورکوو چې کوم ځای کې چک ډیم جوړ شي باید عملته نهالشانی وو.
د کونړ اوسیدونکي د اوبو د ذخیره کولو او سیلابونو د مخنیوي لپاره د حکومت په هڅو خوښ دي. غلام علي او سالم احمد وایي
دغه اوس دا نوی پروګرام چې ډېر ښه پروګرام دی، په دې سره به د اوبو ذخیره شي په علاقه کې، خپل کویان به بهتره دغسې چینې به راغونې شي، دې سره به زمونږ فصلونه او باغونه چې دي بیرته راشنه شي، او بل دا فایده لري چې د سیلابونو مخه به ونیول شي، دې سره د آینده لپاره به زمونږ اوبه زیاتې شي په دغه کې.
د زراعت ریاست دغه چک بندونه جوړ کړي دي ذخیرې دپاره. دغه چک بندونه په بیداد، دوبندو او رضاګي کې جوړ شوي دي، د اوبو د ذخیرې دپاره جوړ شوي دي او ګټور دي. ځکه
دوی وایي پخوایي سیلابونو کورونه د کرهن ځمکې او باغونه لمنځه وړي، اوس چې ورته چک بندونه جوړیږي نو نه یوازې دا چې دوی پرې خوښتي بلکې حکومت سره په یادکار کې پوره همکار دي.
دینه مخکې په ملک ټول وچکالۍ سره مخ شو، اوبه نه وي، بالکل فصلونه ختم شلو، اوبه سطح چې ده ټیټه شوه، کویانو کې اوبه وچې شو، او خوړونه چې وو د دې دپاره کوم بندونه چشی نه وو چې سیلاب به رالی ځمکې بیا وړلې، دا به فصلونه بیا ختمول، باغونه بیا وړل، کورونه بیا ورانول.
کونړیان د کرنې او مالدارۍ د ریاست له مسؤلینو غواړي چې دغه ډول واړه بندونه په هر دره او هر هغه ځای کې جوړ کړي چې چیرته د سیلابونو د راوتلو امکان وي.
کوم خوړونو کې چې اوبه را روانې دي جاري اوبه لري، باید هغې دپاره هم ښه پروګرامونه وشي، هغې کې بندونه جوړ شي، او د ځای په ځای کوم ریسین کې هم دغه واړه ټیمونه جوړ شي، دا هم ډېر خاص سر کوي چې دغه پروګرامونه وشي، ځای په ځای بندونه ورته جوړ شي، هغه د اوبو سیلابونه مخه نیول کېږي. دې سره
په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انجینر انعام الله ساپه د خلکو د دغه غوښتنې په اړه وایي،
سکه د کرنې وزارت نه 15,000 متر مکعب چې ډېم غوښتنه کړې ده، یو هغه ټولې شیلې او خوړونه چې هلته ځنګلات قطع شوي دي یا د ځمکې هغه نباتي پوښښ چې دی هغه د منځه وړل شوی دی چې بیرته هلته چک ډیمونه جوړ کړو او هلته د ځمکې نباتي پوښښ بیا بحال شي او د سیلابونو او د وچکالۍ مخه ونیسي.
په کونړ کې په داسې حال کې په خوړونو کې د سیلابونو د مخنیوي او اوبو ذخیره کولو دپاره چک بندونه جوړیږي چې په روان کال کې د هیواد د نورو برخو په څیر په کونړ کې هم د ځمکې لاندې او په سیند کې د اوبو کچا په بېساري ډول کمه شوي، چې له امله یې په زیاتو سیمو کې چینې، کاریزونه او کوهیان وچ شوي او خلک یې ستونزو سره مخ کړي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې تر 4:30 بجو مخکې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلې سمسونه لولو. د کندهار یو شمېر اوسېدونکي له روغتیايي خدماتو بې برخې دي. د دغه ولایت د عامې روغتیا چارواکي د نفوس زیاتوالی، ناامني، د روغتیايي خدماتو کموالی او د روغتیايي مرکزونو لریوالی د خدمتونو د نه لاسرسي علتونه یادوي. د کندهار اوسېدونکي بیا له چارواکو غواړي چې د روغتیايي اسانتیاو د زیاتوالي لپاره لا زیاتې هڅې وکړي. له کندهار زموږ خبریال صادق رښتینی راپور لري.
په کندهار ښار او ولسوالیو کې دا مهال 215 دولتي او شخصي روغتیايي مرکزونه فعالیت کوي چې د روغتیايي ریاست د چارواکو په وینا د دې ولایت د ټولو اوسیدونکو لپاره بسنه نه کوي. د کندهار د روغتیايي رئیس ډاکټر عبدالکریم پخلا خبريالان ته وویل چې لا هم د کندهار د لیرو پرتو سیمو 13% اوسیدونکو هیڅ روغتیايي خدماتو ته لاسرسي نه لري. پخلا د نفوس زیاتوالی، ناامني او کم روغتیايي امکانات کندهار کې د روغتیايي خدماتو د محدودیت لاملونه یاد کړل.
د دوو ساعتو لار کوهلو سره د کپیاده روي او بل ترانسپورتي وسیلې لاسرسي لري. نو که د دوو ساعتو په حساب باندې حساب کو، زموږ 13% خلک به بیا هم لري پاتې دي، او که د یو ساعت معیار وټاکو نو 500 خلک لاسرسي لري او پاتې د دغه 13% د پاره چې موږ په تېر هفته کې د عامې روغتیا وزارت څخه مکتوب ترلاسه کړي چې تاسو کار پر وکړي، موږ ته هغه ساحې په ګوته کړي چې ایجاب ده سی مرکز د ایجاکی.
د کندهار د عامې روغتیا رئیس زیاتوي چې د ستونزې د هواري لپاره د خپل وزارت او مرستندوی روغتیايي بنسټونو سره هڅې را پیل کړې دي. په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکو هم د روغتیايي خدماتو د زیاتوالي غوښتنه کوي.
د دولت څخه دا غوښتنه لرو ترڅو خپل مراکز، خپل صحي مراکز په هغه ناامنه ولسوالۍ کې هم د یو پلان پر اساس او د یو طرحې پر اساس هغه ناامنه ولسوالۍ کې هم جوړ کړي.
د کندهار د عامې روغتیا ریاست د معلوماتو په اساس په تیر یو کال کې په کندهار کې 2.4 میلیونه کسان روغتیايي مرکزونو ته د درملنې په موخه تللي او 3,000 ولادتونه ترسره شوي، چې ښایي په دې ولایت کې د مور او ماشوم د مړینې کچه د تیر کال په پرتله کمه سوې ده.
د کندهار د روغتیايي چارواکو په وینا په کندهار کې 13% خلک روغتیايي خدماتو ته لاسرسی نه لري. د روغتیا په اړه بل مطلب هم لرو، خو په پکتیا کې د پکتیا ولایت د عامې روغتیا ریاست د کتلوي معافیت ادارې مسؤلین وایي د ګزړن ناروغۍ د احتمالي پیښو د مخنیوي په پاره په خلکو کې د عامه پوهاوي کچې د لوړاوي هڅې پراخې کړې دي. په دې اړه له پکتیا د ازادي راډیو خبریال اصیل زاتی راپور لري.
وروسته له دې چې د هیواد په ختیځ او سویلي ولایتونو کې د ګزړن مثبتې پیښې پیدا شوې، د پکتیا، پکتیکا او خوست په ولایتونو کې د یادې ساري ناروغۍ په وړاندې د مبارزې اړوند ادارو د عامه پوهاوي په برخه کې فعالیتونه ګړندي او پراخه کړي دي. د پکتیا د کتلوي معافیت ادارې د واکسین څانګې مسؤل ډاکټر محمد حبیب محمد وایي، سره له دې چې د تیرو وختونو په پرتله اوس اکثریت وګړي د ګزړن ناروغۍ پر ضرر او د واکسین پر اهمیت پوهېدلي، خو بیا هم په هیواد کې د یادې ناروغۍ مثبتو پیښو پکتو په دې ولایت کې د احتمالي مثبتو پیښو د مخنیوي په موخه مو په روغتیايي مراکزو او کلیو کې د رضاکار مبلغینو او علماو په ملتیا د پوهاوي هڅې پراخې کړې دي.
موږ سی آی پی په نوم باندې علما درو چې خلک ته آگاهي ورکوي تر څو چې هغه ماشومان یا میندې چې په پروګرام کې آگانه دی اگوی آگاشی ترسو چی یو موشم لی وکسین نپاتی نیشی.
خاغلی محمد رحیم غوثی د پکتیا ولایت په روغتیا ریاست کې رسمي دنده لري. د هم د ګزند د وژن کې ناروغي په وړاندې د عامه پوهاوی په پروګرامونو کې پر رضاکار ډول برخه اخلي او نور رضاکارو ته د عامه پوهاوی لارې چارې ورخوي.
د خپل واکسین چې خلکو ته تطبیقیږي، لکه مثلا پولیو چې اوس موږ تاسو وایو، یا میزلز دی، یا د ټی ټی واکسین دی، شرې واکسین دی او نور واکسینونه چې دي، چې مخکې مې تاسو ته تشریح کړو، نو هغه یو نیمه ژوندي یا مړ شوی میکروب دی چې هغه موږ ته تزریقیږي. د انسان وجود معافیت سیستم لوړیږي.
غوثی وړاندې وایي د پکتیا اوسیدونکي عقیدوي خلک دي. دوی د علمای کرامو واز او لارښوونو ته په زیات احترام قایل دي. که علما اولسي وګړو ته په دې برخه کې د اسلامي ارشاداتو په رڼا کې تبلیغ وکړي، موثریت به یې زیات وي. د امیر روغتیا ریاست د ساري ناروغیو د کنټرول ادارې مسؤول ډاکټر خانزادګل احمدزی وایي چې د لیو نه بل ته د لیږدیدونکو ناروغیو او په ځانګړي ډول ګذر ناروغۍ په وړاندې مبارزې په ټولو پروګرامونو کې علمای کرامو له دوی سره ونډه اخیستې او د عامه پوهاوي په برخه کې ورسره همکار دي.
د ټولنې مختلف قشرو سره آگاهي غونډې جوړې کړې دي، په دې جمله کې د دین عالمانو سره د آگاهي غونډې مو سره جوړې کړې دي، او په دې باره کې اوس دوی هم په کلو بانډو کې د اسلام نظره دا شی سیدی روا بلل دی او اسلام نظر کوم ممانعت نه لري.
نظر محمد دینی عالم ده. د پکتیا د کتلې معافیت ادارې سره پر رضاکار ډول ولسونه ته د غونډو او ممبر لالاره د ګوزن ناروغي او واکسین په اړوند پوهاوی ورکوي.
د واکسین لنیګانه ماشومان نه یغی کیږي نه خرابيږي. دا د ډاکټری له حسابه د کتابونو د پیتواګانو د پیغمبر علی السلام د فقې د کتابونو د ټولو له پیتواګانو دا بالکل جایز ده. په دې کې هیڅ شکل شبهه نسته. د ما ټولو مخلوق ته دا اعلان ده چې وروړي د ماشومان که جماعتونو کې اعلان ورته کوي په خاصو خاصو ځایونو کې.
پکتیا کې د یادې ساري ناروغۍ د احتمالي خورېدو اندېښنې وروسته له هغه نورې هم زیاتې شوې چې د واکسین په تېره دوره کې د یوې ولسوالۍ کابو او نیم زره ماشومان د یو لړ سیمه ایزو ستونزو له امله له واکسین پاتې شول او بیا وروسته ورته د 5 ورځو لپاره د تطبیق کمپاین ځانګړی شو او واکسین شول. اصیل زازی، آزادی رادیو، پکتیا.
آزادی رادیو تغوه گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د هند سر اعظم نریندر مودی گواش کرده دی چې په جمعه او کشمیر که به دورستی تروریستی برید غچ واخلی. افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرائی رئیس عبدالله عبدالله د برید خندلی دی او د هند له حکومت او خلکو سره یې همرازی څرګنده کړې ده. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې په پرونی ځانوژون کې برید کې 44 هندي پولیس ووژل شول. جیش محمد سختری زړلی چې په پاکستان کې ده د کشمیر د وروستي برید مسؤلیت منلی دی. رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د هند صدر اعظم نریندر مودی د نوې دلی تر کنټرول لاندې کشمیر کې پرونی ځانوژون کې برید په سخت ټکو غندلی دی او ګواښې کړی چې هند به د دې برید غچ واخلي. ښاغلي مودی نن په نوې ډیلي کې د دې برید قربانیانو ته د درناوي په خاطر د 2 دقیقو د چوپتیا تر مراسمو وروسته وویل،
مې آتکی سنگټنو کو اور ان کے سرپرستوں کو
دی وای زغواړم تروریستانو او د هغوی ملاتړو ته وایم چې ډیره لویه خطا مو کړې ده، لویه بایه به پرې کړې،
بہت بڑی قیمت ان کو چکانی پڑے گی.
تر دې مخکې د هند کابینې یو وزیر ارون جیتلی وویل چې هیواد به په نړیواله سطحه د پاکستان د منځوي کولو لپاره ډیپلوماتیک ګامونه واخلي. د هند بهرنیو چارو وزارت پاکستان د جیش محمد سختریزي ډلې چې د پرونی حملې مسؤلیت یې منلی په ملاتړ او د دې ډلې مشر مسعود اظهر ته د خوندي پناه ځای په ورکولو تورن کړ. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې پرونی انتحاري حمله د اندېښنې وړ بللې ده او د هغو هندي رسنیو او چارواکو څرګندونې رد کړي دي چې په دې برید کې پاکستان دخیل بللی دی. هندي چارواکو ویلي دي چې په جموں او کشمیر کې د سرحدي پولیسو پر کاروان په پرونی ځانوژونکي حمله کې 44 سرتیري وشل شوي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائی رئیس عبدالله عبدالله دا برید غندل ده. ولسمشر غنی په یو ټویټ کې ویلي چې افغان حکومت د هند له حکومت ولس او د برید د قربانی شو سرتیرو له کورنیو سره خپل خواخوږي او غمرازی څرګندوي. اجرائی رئیس عبدالله عبدالله پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې موږ د هند تر څنګ ولاړ یو او په جموں او کشمیر کې دا بزدلانه برید غندو. خاغلی عبدالله ویلي دي چې تروریستان او ملاتړ یې د مذهب په نامه فجیع جنایات ترسره کوي چې د دین او انسانیت بدنامه ول دي.
په راپور کې مو د هند صدر اعظم نریندرا مودی څرګندونې اوریدې چې هغو ترهګرو ته یې خبرداری ورکړ چې پرون یې په هندي کشمیر کې ځانمرګی برید وکړ او په دې برید کې 40 هندي پولیس ووژل شول.
تاسو ل پیغامونو
راجو ټول اوریدونکو ته زما سلام نو ورسی د روزګان ولایت کې زاب د سوادي خبره کوم. زموږ ټول کټ شپږ وسه تاسو وزر 2000 کس کارګر به کار نه استي. زموږ ټول ورودونه راغلي ورودونه ټول موږ کې ولې دي نمبر دوه نه نه کښې لرو چې ایران ته پاکستان درلارسو چې کندا ته ورس موږ پاسپورټونه نه راکې نمبر ستو اوی زیرا کې چې موږ لارسو دا خبره نمبر تعالی په خلاف کو نه د حکومت په خلاف کو. دا موږ ټول شخصي خلک یې هیڅ نظر نه کړو په حکومت کې په طالبانو کې او زموږ سبا چې کار کسي به شی برابر شي. نو د روزګان ولایت کې زاب
کلی لطاس من توجه غارو زمونگ دی کلی پلونا او دیوارو تورول لپارا مشنام دا کراولی جی دی ملی جندی لار نلرو و سلام.
السلام علیکم کندهار ولایت څنګه زنګ در توالی دی نه جبلان میرم مال طالبانو څخه دا هله ورزو ده چې د خپل حکومت سره نکشي نه او دا دی فرنج اعلان کړی دی چې موږ پاکستان کې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان او د امریکایانو سره کښینی د افغانستان سره خلک دی چې په پاکستان کې کښینی د افغانستان پر ضد باندې پاکستان څخه د افغانستان دوستي ده نه سي دی لا څومره ولا سي و د اسلام د جهاد په نامه دغه جاتی کرد دنیا تمام شد چه دیگه دشواری ولا سپوتی دیگه ایران یا پاکستان. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې بیا هم ستاسو په ژغ یو شمېر ثبت شوي پیغامونه خبرو خو اوس اسمسونو ته مخه کوو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
پښتانه پر استولې سمس کې لیکي د ماسکو غونډې طالبته اشاره کوي او لیکي ک کارځي یا بل څو په منځ کې مخکې شوی وي. آیا طالبانو به اقتدا پسې کړی وي؟ مسافر مقدس د زابل له سوري ولسوالۍ لیکي د ولسمشر غني د اتفاق خبره منو خو که حقيقي اتفاق وشي. محب الله قلمیار د میوند ولسوالۍ لیکي طالبان هغه وخت سوله کوي چې بهرني ځواکونه له افغانستان ووځي. عبید الله بیا لیکي طالبان سوله نه کوي بهانې کوي. ګلمیران عثمان خیل د بغدان له نهرین لیکي د زمینی او هوایی دهلیزونو رامنځته کیدل به د افغانستان د اقتصادي ودې سبب شي. قدیر تکین لیکي د سولې په تړاو باید د سیاسیونو نظرونه د دوی له عمل سره په ټکر کې نه وي. شیرزاد له کندهار پر استولې سمس کې لیکلي دي نړیوال ولې پر پاکستان بندیزونه نه لګوي؟ پاکستان تر ایران بدتر دی. نصرت قانت له کندهار پر استولې سمس کې لیکلي دي سوله زموږ آرزو ده خو داسې سوله چې افغانانو ته د منلو وي. برات خان اسحاق د هلمند له بولانه پر استولې سمس کې لیکلي دي له طالبانو هیله کوم چې له افغان دولت سره ژر تر ژره د سولې خبرو ته کښېني. عبدالرحمن له کابل لیکلی دی له طالبانو هیله کوم چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې وکړي او په پاکستان کې خبرې ګټنه کوي. فرید له فرالی کې البته پر استولې سمس کې پاکستان تورنوي چې په ایران کې له جیش العدل ډلې سره مرسته کوي او په هند کې هم لاسوهنه کوي او دی بیا د کشمیر مسلې ته اشاره کوي چې په روانه خبرونه کې مو په دې ارتباط راپور درلود. یو شمېر نور اوریدونکو هم د اس ام اس افغان بیسیم شرکت لاري ازادي رډو ته اس ام اسونه راسته ولیدي. ځینې اس ام اسونه سم نه لوستل کیږي ځکه چې د حروف سره په ټکر کې راغلي دي. محمد قاسم ځواک د هلمند ولایت څخه لیکي، وسلوال طالبان هیڅ وخت سوله نه کوي ځکه چې طالبان واک وړي او کله چې امریکا د افغانستان څخه ووځي او طالبان بیا غواړي چې د جنگ د لارې واک ته ورسیږي. نصیب الله له شاجوی ولسوالۍ څخه لیکي چې دواړه طرفه اوربند نه کوي او که اوربند ونه شي سوله ناممکنه ده. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري او په کابل، مزاري شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 اورېدل شي. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اورېدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په ژغ ثبت شوي پیغامونه خبرو، خو مخکې تر دې چې نورو راپورونو ته مخه کړو، څلور بجې او دېرش دقیقې د لنډ خبرونه له رضوان مراد څخه اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سیمایز همغږۍ او همکاري للارې د تروریزم پدیده لمنځه تللی شي. ولسمشر دا څرګندونې نن د جرمني په مونشن ښار کې د ترکیې دفاع له وزیر سره په کتنه کې وکړې. د غزنی چارواکي وایي پرون دغلته په مخور ولسوالۍ کې پر طالبانو د یوې بی پیلوټ الوتکې په برید کې وو وسلوال وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو برید تایید کړی، خو وایي چې یوازې دوه کسان یې وژل شوي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی لمرستندوی هیوادونو او نړیوال ټولنې غواړي چې په افغانستان کې له ویزه شویو خلکو سره مرسته وکړي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی د نوی ډیلی تر کنټرول لاندې کشمیر کې پرونی ځانوژونکي برید په سختو ټکو غندلی او ګواښ یې کړی دی چې هند به د دې حملې غچ واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي هر یوه پیسه چې ایران ته ورسیږي په ورانکاری لګیږي او د دې هیواد د سپاهي پاسداران د قدس ډلې مشر ته رسیږي. د روسیې په سایبیریا کې د استوګنې په یوې ودانۍ کې چاودنې لږ تر لږه دوه کسان وژلې دي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې له افغانستانه د شوروي ځواکونو د وتلو د دیرشمې کلیزې په ارتباط اورېدلی شئ، خو مخکې تر دې چې دې مطلب ته مخه کړو، د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې پر ایران د بندیزونو د لګولو په برخه کې د واشنګټن دریز د اروپایي هیوادونو له دریزونو سره توپیر لري. مایک پومپیو دا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ د پولنډ په پلازمېنه وارسا کې د منځني ختیځ په اړه د نړیوال کانفرنس په څنډه کې له ازادي راډیو سره په مرکه کې وکړې. د دې غونډې له جوړولو څخه د امریکا هدف د ایران پر ضد د یو نړیوال ائتلاف جوړول بلل شوی دی. پومپیو په دې مرکه کې وویل امریکا باور لري چې هر پل چې د ایران اسلامي جمهوریت ته رسیږي په سیمه کې د شرارت پر پلانونو لګول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې اروپایي ټولنې په دې وروستیو کې د انسټکس په نوم یوه طرحه وړاندې کړې چې له مخې د امریکا له بندیزونو سره سره له ایران سره د اروپایي هیوادونو تجارتي اړیکې تر یوه حده پر خپل حال پاتې کیږي. له ښاغلي پومپیو سره د فردا راډیو خبریال نیوشا بقراتی مرکه کړې ده چې ژباړه یې احمد تکل وړاندې کوي.
له ښاغلي پومپیو څخه لومړنۍ پوښتنه دا وه چې له ایران سره د تجارتي اړیکو د ساتلو په برخه کې د اروپایي هیوادونو د پریکړې د بریالیتوب چانس څومره دی. ښاغلي پومپیو لومړی د وارسا د غونډې پر اهدافو رڼا واچوله.
peace and stability throughout the middle east
دا غونډه په ټول منځني ختیځ کې د سولې او ثبات د ټینګولو په هدف جوړه شوې و. نو ځکه لښپیتو زیاتو هیوادونو ګډون پکې وکړ، څو په یمن او سوریه کې د روانو ستونزو او هغو امنیتي ګواښونو لپاره چې له اسرایلیانو سره د فلسطینیانو د تقابل په نتیجه کې رامنځته کیږي یو حل لار عمومي مسله ده. چې کله موږ د ازبلا په اړه خبرې کوو باید د ایران په اړه بحث وکړو. کله چې په یمن کې د حوثي اغیانو د شرارت بحث کیږي باید د ایران په اړه خبرې وشي. نو ځکه ایران د هغو موضوعاتو په ډله کې شامل و چې بحث پرې وشو. خو باید تاسو ته ووایم چې دا ائتلاف ډیر پیاوړی دی. هیڅوک او هیڅ هیواد د ایران لخوا د پیښ ګواښ له حقیقت او جدیت څخه انکار ونه کړ. د منځني ختیځ هیوادونه دې نتیجې ته رسیدلي چې وګړي د ایران د اسلامي جمهوریت له ګواښ سره مخامخ دي. نو ځکه موږ پر دې ټولو مواردو کار وکړ. روښانه خبره ده چې د دې ستونزې د حل د څرنګوالي په اړه نظرونه بیلابیل دي. اروپایان دې ته ژمن دي چې د ایران اټومي موافقه پر ځای پاتې شي، خو موږ بیخي بل ډول پرېکړه کړې ده. زموږ په نظر هر پول چې د ایران اسلامي جمهوریت ترلاسه کوي بلاخره د سپاهي پاسداران ځواک د قدس لښکر د قمندان قاسم سلیمانی لاسونو ته لویږي او د شرارت پر فعالیتونو لګول کیږي. او تر دې هم مهمه لا ده چې له دې پیسو څخه د ایران خلکو ته د واقعي لانجو د جوړولو په مقصد کار اخیستل کیږي. نو ځکه موږ ژمن یو چې باید دا خبره یقیني کړو چې د ایران د خلکو غږ باید واورېدل شي. موږ هیوادونه یو ځای سره راټول کړل او خپل دلایل مو ورته وړاندې کړل. زه ډاډه یم چې موږ په منځني ختیځ کې له ټولو ګواښونو سره د مقابلې لپاره تر پخوا هم پیاوړي او چمتو یو.
But going back to Iran, how those threats that you're mentioning are going to be
خو کبیرته د ایران موضوع ته ورشو، له هغه غواخونو سره به څنګه مقابله کوي چې تاسو یاد کړل، ځکه ډیرای په دې باور دي چې د وارسا غونډه د واشنگتن د هغو پراخو هڅو یو برخه ده چې هدف یې په ایران کې د حکومت بدلول دي.
باید وایم چې دا یوه تاریخي پیښه وه، ځکه چې عربي هیوادونه او اسرائیل یو ځای سره کېناستل او د ایران له لوري د ګواښونو په اړه یې خبرې وکړې. دا د واشنگتن لخوا کومه هڅه نه وه. موږ د ایران د اسلامي جمهوریت له پلوه خپل اندېښنه په ډاګه څرګنده کړې. د ایران له لوري د پیښو ګواښونو د کمولو لپاره مو هم زیات امکانات ځانګړي کړي او دې کار ته به دوام ورکوو. زموږ وروستۍ غوښتنه دا ده چې د ایران د خلکو غوښتنې باید واورېدل شي. موږ د ایران د حکومت په چلند کې بدلون غواړو. غواړو چې ایران د نورو هیوادونو په شان عادي سلوک ولري او دې هدف د رسیدو لپاره د سیاستونو یوه مجموعه تعقیبوو چې دې هدف ته ورسیږو. نو په منځني ختیځ او ټوله نړۍ کې به امن ټینګ شي.
Will be a safer place. About those conditions, the preconditions and the changing of behavior.
ده هغه مخکنه یو شرطونه په اړه چې تاسو یاد کړل، تاسو او نورو امریکایي چارواکو په وار وار ویل دي چې د اسلامي جمهوریت په چلند کې بدلون غواړي. هغه چلند چې تاسو په نظر کې دی هم د ایران د حکومت په سیاستونو کې نغښتای چې بدلولې د حکومت د هویت د بدلولو یا په حقیقت کې د رژیم د بدلون معنی لري، یعنی کې ایران د سیمه نړۍ او خپل خلکو پر وړاندې ټول اوسنی سیاستونه بدل کړي، نو د اسلامي جمهوریت د رژیم نخه به هم پر ځای پاتې نشي.
دا چې د دوی چلند به څنګه بدلیږي هغه مسله ده چې د ایران په خلکو پورې اړه لري. خلک به خپلې غوښتنې مطرح کړي او له خپل قوت څخه به کار واخلي. ایرانیان هوښیار او ځواکمن خلک دي او پیاوړی او لرغونی تاریخ لري او د خپل هیواد د چارو د مدیریت توان لري. نو ځکه د چلند د بدلون هدف چې موږ یې غواړو په ټول منځني ختیځ کې د امنیت ټینګول او ایرانیانو ته د هوسا ژوند جوړول دي. او د دې لپاره چې د ایرانیانو غوښتنې واورېدل شي، موږ به هر هغه اقدام وکړو چې په واسمه پوره ده څو هغه ژوند ورته برابر کړو چې غواړي، خو داسې چې په منځني ختیځ او نور نړۍ کې چاته ګواښ او خطر پیښ نه کړي.
د
چهارشنبه په ورځ په ایران کې د سپاهي پاسداران ځواک پر یو بس خونړۍ حمله وویشت کسان ووژل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د دې پیښې پر وړاندې په غبرګون کې پر ټویټر په یو پیغام کې پوښتنه وکړه چې آیا د وارسا له غونډې سره چې د یو سرکس وباله په یو وخت کې دا حمله تصادفي ده؟ ستاسو ځواب څه دی؟
دا مسله په متحده ایالاتونو پورې هیڅ اړه نه لري، خو غواړم یادونه وکړم چې ښاغلی ظریف به په نړیواله امنیتي غونډه کې د ګډون لپاره د جرمني منشن ښار ته راځي او هلته به د ګڼ شمېر اروپایي هیوادونو له استازو سره ګوري. زه به له دې ټولو هیوادونو غوښتنه وکړم چې له هغه سره په خپلو کتنو کې ترې وپوښتي چې داسې سپکې خبرې ولې کوي. نوموړی کله کله د منځلارو کسانو حرکات کوي، خو دا اعتدال نه دی چې تل اسرائیل او امریکا د انسانانو په وژنه تورن. دا اعتدال نه دی او یوازې د دې نښه ده چې ښاغلی ظریف او روحانی هم د ایران د حکومت د نورو مشرانو په څیر انقلابي خلک دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پر افغانستان د شوروي اتحاد د پوځیانو د یرغل 1.5 کاله پوره شو. د روانې خپرونې په پیل کې مو په دې اړه له کابله د یوې غونډې راپور درلود. مخکې تر دې چې له خبري برخې ونیس پروګرام ازادي او اوریدونکو ته مخه کړو، د شوروي ځواکونو د وتلو په اړه یو مطلب په دغه ورستیو کې لرو. دا مطلب فرشته جلال زی وړاندې کوي.
که څه هم د پخواني شوروي اتحاد ورستي رهبر منلی و چې د افغانستان اشغال تیروتنه وه،
داسې بریښي چې دیرش کاله وروسته په مسکو کې په دې اړه د نوي نظر د جوړولو هڅې کېږي. یا لږ تر لږه یو شمېر روسان چې د افغانستان په جګړه کې یې ګډون درلود، دې خونړۍ حادثې ته د مثبت تعبیر د موندلو هڅې کوي. د پخوانی شوروي پوځیان په 1909 میلادي کال کې په افغانستان کې د حاکم کمونیست رژیم د ملاتړ لپاره افغانستان ته ورغلل. هغوی د مجاهدینو پر وړاندې تر لس کاله جنګ وروسته په 1909 میلادي کال کې له افغانستانه ووتل. دا د پخوانی شوروي د شکست تر ټولو شرمناکه پیښه بلل کیږي. د شوروي وروستی عسکر د 1909 میلادي کال د فبروري په 15 له افغانستانه ووت. د افغانستان د شوروي عسکرو د وتلو پروګرام د پخواني شوروي د وروستي واکمن میخایل ګورباچف د واکمنۍ پر مهال عملی شو. د زیاتو سیاستوالو په باور په افغانستان کې د پخواني شوروي ځواک ته داسې سخته ضربه ورکړ سو چې د شوروي سیستم د ړنګېدو سبب سو، خو په دې اړه زه د نقیز نظرونه سته. میخایل کژوکوف د افغانستان د اشغال په کلونو کې خبریالو. هغه د کومسومولسکایا پراودا په نوم ورځپاڼې ته کار کاوه، د افغانستان د جګړې په اړه رپورټونه جوړول. د دې خبریال په وینا د پخواني شوروي عسکر له افغانستانه د وتلو په وخت خوشحال نه و، خو خواشینی هم نه معلومېدل. هر شوروي عسکر پر دې فکر کاوه چې ژر او مسؤول کور ته ستون شي. رپورټونه وایي چې په افغانستان کې د لسکلن خونړۍ کمپاین په ترڅ کې 4,000 شوروي عسکر ووژل سو. د روسي خبریال کوژوکوف په وینا شوروي عسکر چې سره بیرغونه یې رپول، د دوستۍ پر پله چې پر عمود دریاب جوړ شوی وو او افغانستان یې د پخواني شوروي له جمهوریت ازبکستان سره وصل کړی تیرېدل. کوژوکوف ویلي چې په وروستۍ ورځ پر دې پله د یو شل کلن ځوان تابوت هم تیر سو. هغه ځوان عسکر ایګور لیاخوویچ نومېده او یوه ورځ مخکې تر دې چې خپل کور ته د وتلو اجازه واخلي په افغانستان کې وژل سوی و. کوژوکوف ویلي د لارې په اوږدو کې افغانانو لکه متحرک اشباه له غرونو او درو راکتل. د کلیو خلکو موږ ته له کرکې ډک نظر کاوه، ځکه موږ هغوی د نامعلوم برخلیک لاسته پرېښودل. د روسي خبریال د 1999 او 2000 میلادي کلونو ترمنځ د کرملین د رسنیو په دفتر کې کار کړی او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په اړه ششناخت لري. هغه ویلي د افغانستان د اشغال پریکړه ناسمه، بې مفهومه او خواشینونکې وه. عبدالله حکیموف د پخواني شوروي له هغو عسکرو دی چې د بیلابیلو دلیلونو له مخې په افغانستان کې پاتې شو. هغه اوس په هرات کې اوسي او د جهاد په موزیم کې کار کوي. حکیموف د ازادي راډیو خبریال ته په هرات کې ویلي چې دی او نور 21 شوروي عسکر په افغانستان که پاتې کېدو ته مجبور شول. د حکیموف مجبوریت دا و چې په شندند کې په جګړه کې زخمی او له مجاهدینو سره اسیر شوی و.
ما وقتی که به افغانستان موندنی شدیم، یعنی بو موندیم از اتدو، او وقت مثال اینترنت یا بامین
عبدالله حکیموف ویلی زه پا اتدا که سترگی پر لاروام که شوروی براو گرزی و مش ببوزی، خو حقوی بیا هیت کل از مش حالوان نخست. در پخوانی شوروی و روستی واکمن میخایل گورباچیف پا 1909 میلادی کال که در گلاسنوست یا شفافیت پا نمنو پالیسی جورا کرچی لمخی در افغانستان اشغال رسمن ناسم و بلل شو. خود اسی گرل کیجی چه روسیه در پخوانی قضاوت در بطلغولو حتی کوی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په 2015 میلادي کال کې ظاهرا د افغانستان د اشغال دفاع وکړه. وی ویل چې د پخواني شوروي رهبرانو له حقیقي ګواښونو سره مقابله کوله، خو وی منله چې تیروتنې پکې زیاتې وي. د روسیې د پارلمان د دفاعي چارو کمیټې د 2019 میلادي کال په جنوري کې وطرحه پارلمان ته وړاندې کړه چې د شوروي له لوري د افغانستان د اشغال ملاتړ کوي. په دې طرحه کې ویل سوي چې د افغانستان د اشغال غندل له سیاسي او اخلاقي پلوه د تاریخي عدالت اصول تر پښو لاندې کوي، خو دا طرحه تر اوسه راګیري ته نه ده وړاندې سوې. په دې طرحه کې همداراز ویل سوي چې د پخواني شوروي رهبرانو له افغانانو سره مرسته وکړه چې له تروریستي او افراطي ډلو سره مبارزه وکړي. خو عبدالله حکیموف پر خپل نظر ولاړ دی او وایي چې د افغانستان اشغال سم کار نه و.
فکر مې کوم یو تعاملي بوده چې به افغانستان اینا آماده بودن.
د هغه له نظره پخوانی شوروي پر افغانستان جنگ تحمیل کړ او یوازې د افغانستان د نیولو لپاره یې ځواکونه د هیواد ته استولي وو. د میموریال په نوم د بشري حقونو د څارنې په اداره کې تاریخ پوه ارینا شرباکوا هم ورته نظر لري. د روسیې تاریخ پوه یو وار بیا د روسیې او غرب ترمنځ د سیاسي رقابت زیاتېدو ته اشاره کوي او وایي مسکو د افغانستان د جنگ د بیا مطرح کولو له لارې غواړي چې له غرب سره خپل تازه مخالفت توجیه کړي.
آزادی او اوریدونکی. جوړونکی فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوال زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هیله ومني. ستاسو د خوشی په هیله ورڅو ستاسو پیغامونه ته چې د دې اونۍ پترس کې مو ازادي رادیو ته راستولې و. لکه څنګه چې تاسو هم پر راپورونو کې اوري په دې ورستیو کې د افغانستان د سولې هڅې هم په کور دننه او هم بهر ګړندې شوې دي، خو لا تر اوسه د دغو هڅو پایله معلومه نه ده. خو هغه څه چې معلومه او څرګند ده دا ده چې افغانان ټول د سولې غوښتونکي دي. د تېر اونۍ په لړ کې د همدې سولې په اړه ستاسو ډېر پیغامونه مشترک سیدلې دي چې غواړم